یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیې قمندانۍ یو ویاند عبدالحکیم یورش نن ازادۍ راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غځېدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نامنه ګڼل کېږي. ښاغلي یورش وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلی اردو چارواکي وایي چې وسلوالو جګړه کې چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبان ته دغه مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغې واوښته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته
شدند. خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوی دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عام امنیت وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د سایسګی پاړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبه پورز د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې نوموړی دا محل قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو ویل چې منګ خپل استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکخو څیړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکو هیئت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداري ورکړي چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. پا په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانیږي. ټاکل شوی ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپخین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډنی کرونه چې $1 میلیون کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سکل د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوی دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وای پړنه هم لوستلای شي په تمه د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبارستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حتیبا د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې څه ده چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نږدې سره
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د $2 میلیارد کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. مشخلاصه د ریډیو اوري د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګنونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. په دا په تاسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دي چې هم د سره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه د ناجي ساپي خبرونه ته شرغله چې اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سرګندونو نور جزئیات وایست.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مخته ځي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس سره د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلی، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیت کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د رواني اونۍ د یکشنبه په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مبارد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات خانې کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجی صاحب. دوستانو، زما د همکاري ناجی صاحب څخه مو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
د دز د چې دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوانه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس په کوم ځای چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی مؤثریت به ده زیات وي. خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په ملګری سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي، څه فکر کوي چې ښاغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کوم چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته جوړه او د دې څخه چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلي او د جنگ کې ښکیل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمایندګۍ ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسته درست اراده به مخلي. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغې جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی ځوان دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشي هېوادونه ته چې که افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا سره رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاران دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره مینه چې دي او د ثباتي ده او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ د وجه نه. نو د افغان حکومت د پاران د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله لارو باندې دا دې ته لارې وښيي. همداسې ولس د سولې شورا د دې ښه رول درلودی شي د دې شریکه به هم د دې څوره شي.
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه خلاصه دی راډیو ری د سره اوس په حمله ناجیه سپه ایت خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیازو واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیازو د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. موده مخکې د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواد ته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت د ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودې صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم ساینن ازاد رادیو ته ویل چې څو کال کرنیز محصولات زیات شوي خو لا هم د دغه ولایت باغلرون کې د سړو خونو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي. خون موړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هوار کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او یو پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
له ناجیه صاحب په مننې سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوي پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی چې هم د اوس سره په استډیو کې د تکل صاحب خبرونه ته شرغلي. کله ته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران ګل سوي او پیسو په قضيه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استماعیا غونډه کې به د محکمې په استماعیا غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بامی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بامی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پرسنل دلته مترکه چې د عدالت نړیواله محکمه پریکړه او حکمونه که په دې قضیه کې د کپنور قضایا وو کې څونه د تطبیق وړ دي.
فریباجانی د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنز د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دي چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړه هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ترامپ ادارې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالی محکمې د همدغې محکمې له اړوان نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات د قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکالو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ سپات ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشار پنځه سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به یو شمېر کابل چاپروسپانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخاباتو په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپاڼو غټ کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزې او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلي ده چې امریکا او متحدینو په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي ده چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې به لیکلي ده چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلي ده چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی ده چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلي ده چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړی لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگتن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼې لیکلي ده چې له 12 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان تر څنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله لیکلي ده چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي، ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی سرګندونه هم راغستې دي او لیکلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لسه خو باسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې باید د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي دي چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حملې وکړي. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. ورځپاڼې وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خو اوس
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورکه، بیا ولی جنگ ته زور ورکه، خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د ولسوالۍ خبره کوم. نو شو وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. تلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل دی او تاسو چې کار پہ وکړئ، دین نمبر درنه مستعده او نمبر درنه دی تاسو اوس چې کار کوئ، اوس دغه چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مواردل او د دوی د سیمو ستونزې مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې دي. البته د یادونه ورده چې دغه پیغامونه د ازادي رادیو نظر رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریات چې ازادي رادیو ته مرسته او موږ په امانت تر تخ پرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګند شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیزوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په محال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې ته محور په اړه خو مو اوریدل اوس ورورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کیږو خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خبرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا واورئ او هم یې په ژوندۍ بڼه واورئ په تمو د ازادي راډیو .com 12:30 سوې یو ځل بیا بل اجمال ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د فاریاب جوزجان ترمنز لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوی و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوی و. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر کلی اردو چارواکي وایي په یو وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د دې کلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیر شپه وروسته لاغې واوخته چې دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه مخالف وسلوال وشل شوي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د منګ د تریتم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوو رپورټونه ورکړل شوي وو. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څیړونکو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړیدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. او ټاکل شوی چې په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه ده چې اعلانیږي.
مننه کوم له اجمل ان څخه دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د غرض د ازادي راډیو ټول خبرونه نه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنی چپا 12:00 او د اف ام پر 13:15 چپا په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي د جمنې سره سم دوه هم برخه ته ورسېدل او د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځنګړې 19 پروګرام لرو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان په شپږمه لغزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 2015 پیټو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته رسیدلی او پاتې به په لاندې وخت کې راورسیږي. بل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالۍ ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډیر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسیدلي. هیڅ هم بیرون د شینې دی پاتې او مکمل د کرنګ دی کا اب نور استشنری دا کا قرطاسیه دا غون رسیدلی دی غته کابل ته دی هر اسه دی ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت تورس مرکزی ولایت ته.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان کال د میزان پاتويشته متر سره کیږي او دا محل ورته ل غزنی پرته د کاندیدانو ل لوري پټول ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا کڅه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي خو په ولایتونو او ولایتونو ولسوالۍ ته د حساسو موادو د لیک د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسن منشي ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري، له دوی به واورو.
نوم محمد منیر خان اتهر ده. خارج فرهنگ مراتبولو کې ځینې کاندیدان یعنی خارجي غلری بهرانی تجربه لري په بهرانی شکلونو باندې دلته یعنی خارج فرهنگ مراتبي او نظافت مراتبي خو ځینې بیا دوه سینه ګرځي او خپل عکسونه په دیوالو لګي، اما پاتیشونی سړک په اړه چې خارج متاسفانه بدرنګ کړی ده او په ټولیز توګه ځینې نور ښه تجربې خلکو را انتقال کړي. هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي، هغه پیسې سیدي هغه عموما غریبانو ته یا یتیم خانو ته ورکوي. دا ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري پوسې چې دی ودرېږي او پیسې دي بی بها بادي. لاکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بوله صدا هیله لرم چې خپل امانت چې الله جل جلاله دی له ورکړي پوسې دا باید اهل ته وسپاري. په قران باید خرص نه کی چې خدای نه خواسته مونږ حضرت سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لوري کمپاینونه پیل شوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله حمیره حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی پوښتنه له اغلی حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، له طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو مون راضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي کې او د دې په خاطر خلک شکایتونه په ثبتوي. تخلفات کې روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقونو مخ په روښنايي کې ایګدي، اما بهترین لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاړی چې د تاسې شکایت ته رسیدګي وشي، لطفا هغه شکایت په رسمي شکل به کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسې شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یو پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقونو استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نشی، ځکه موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتونه نرشول کو، یا د واتس اپ نرشول کو، یا د وایبر نرشول کو. نو بهترین لار ده د مختل دوستان ته راهنمایی کړی، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وختم ضایع شي، مګر راشه دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو هغه ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفافه وي. بنا انته خطای شوی دی، حتی دغه اوس چې د رادیو د استودیو خاطر اتلم، حتی هغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دی. ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دیتا تر اوسه پورې نه دی متوجه
شوی. په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټولو ولایتونو کې ثبت شوی دی.
ارقام خو نه سی ورکول، دومره ارقام
با وجود دی چې درخواهم په ارتباط باندې موږ ټولو ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقامی نشته دی، خو تسوونو هم د ارقام چک شوی دی.
رشید صاحب کدر ته وای چې تاسو دیو نظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تا تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینی سرغړونه تاسې لیدلې دي؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته استاد اقمال ته همدارنګه د رادیو ډیر محترم او اوریدونکو ته. له بده مرغه دغه پروسه له پای نه لستونزو او له تخلفات سره مال و. د کمپاین لپاره کوم مهالویش جوړ شوی ده؟ رسمي موید په پام کې نیول شوی و. موږ یعنی د ځان سره نظارت کړل چې له بده مرغه ځینو نوماندان او دوی پلویانو تر مخه له دې چې هغه رسمي ټایم دی کمپاین پیل چې دوی پر باندې شروع کړی وه او اصلا هغه قانوني موید ته احترام
درنه نه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اونۍ په پیل کې غونډه درلودله. دوی ویل چې 133 موارد ثبت شوي دي، تقریبا 90 موارد تر رسیدګي شوي دي او نور تر څېړنې لاندې دي. که اوس راته ووایي چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پیل شوي دي تاسو تخلفات وینئ؟
بل شکه چې په دغه تخلفات سره موږ چې وینو په ځینو حالات کې موږ همکارانو گزارش وکړ چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او ژبني دغه مسایل باندې تر سره نشي، ولی موږ همکاران موږ ته راپورونه راکړي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایلو څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګنده
له دې سربیره نور کوم تخلفات یادونه وکړي.
له دې سربیره نور دا ده چې دوی څه چې په هغه لایحه کې ویل شوي دي خلاف دغه کار کړی ده. مثال د خبرې دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل هغه بانرونه او عکسونه نه استریح کړی تر څو اجازه نه اخیستل شوی، ولی تاسو وګورئ چې اکثره دوی په شخصي ملکیتونو باندې بیل دی چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بانرونه استریح کړي، وهنې او ډبونې هم ترسره شوي دي. په ځینو حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي دي چې دوی سره دوی منع کړي. موږ اوریدلی چې دوی پلویانو حتی هغوی وهلي دي او ډبولي دي، اختار ګواښنه ورته سره کړې ده.
دا انتخاباتي تخلفات راځي که انتخاباتي جرایم راځي؟
تاسو پوهیږئ چې په هغه کې بحث د وهلو ټکولو وي، تهدید وي، ګواښي ده، حتی د تخلفات نه وړي او جرمي سبغه ځان ته هم پیدا کوي. د هغې اخوا نور موږ وینو چې په ښارونو کې دوی خپل هغه عکسونه بدرن چې صحیح کړي دي په ځینو حالاتو کې له ښاروالۍ سره هغه اصولي چارچوکاټ نه دی مراد شوی. مثلا د ټاکس موضوع ده، اوس تاسو وګورئ که په ننګرهار کې یعنی دا بس اصلا د ښاروالۍ لخوا نه دومره مراد کیږي نه چې هغه کنټرول یې کړي وسري، ولی په قندار کې تاسو وګورئ چې هلته کوم موضوع ښاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرونه نه پرېږدي. په هرات کې هم تر یو حده پورې ښاروالۍ فعاله ده. کابل کې هم په لومړۍ ورځو کې ښاروالۍ تر یو حده پورې مداخله کوله، ولی اوس ګورو چې یعنی لغه کنټرول نه دغه وضعیت وتلی ده. روز مره په عامه ملکیتونو کې، په شخصي ملکیتونو کې د بندرو سره کیږي، اصلا د ټاکس او د مالیې بحث مطرح کیږي، نه د ښار محیط زیست دغه موضوع ته درناوی نه کیږي. حتی د ترافیکي لوایحو خلاف دوی بغوځي کې دغه عکسونه او بندرو سره کیږي. نو یو نو ګډوډي او بې نظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده، او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات راس کړي، هغه ته برسېږي کې لکه چې اوس استاد اقمال ویلې په غلط کې چې دوی خپله ویني چې فر مثال هلته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی ده، دوی کولی شي بېل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په موضوع کې دوی استرینه وکړي او هغه متخلف یا هغه څوک چې حداقل جرمي سبغه ځان ته غوره کړی ده د هغوی سره قانوني چلند باید وکړي.
استاد محترم، خپله کمیسیون د مستند سازي کولو لپاره څه کړي دي؟ له اوسه پورې نه دي کړي. او که درته ووایي چې انتخاباتي درغلۍ سرغړونه یا انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفاتو څومره فرق لري؟ قانون څه جزا ورته ټاکلې ده؟
د ټاکنو په قانون کې تخطی او تخلف انتخاباتي تخلفاتو ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی، اما په هغو حالتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي دغه بیا د ټاکنیز او شکایتونو کمیسون هغه بررسی کوي، تشخیصي وي. فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالت پورې دغه وظیفه د ټاکنیز او شکایتونو د کمیسون دنده ده. وروسته دوغونه د دوغو سپارل عدلی او قضایي نهادو ته د ټاکنیز او کمیسون د خو باید وشي، یعنی هلته باید ولېږل شي، ځکه چې کېدلی شي هغه ډیر وخت ونیسی او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو، ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا معترضین موږ ته شکایت کوي دغه د پاره موږ ډیر کم وخت لرو. په اول قدم کې د موږ ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکړي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي. او روسه دوغونه دوی ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیانو ته چې چیرته په ولایتي تصامیم یا پریکړو باندې دوی اعتراض لري بیا کولای شي چې دوغه په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي. بیا مرکز سوار لس ورځې نور وخت لري یا 15 ورځې دوی هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبۍ ته رسیدګي وکړي. د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلي او قضایي نهادو ته، ځکه هغه دوغو څېړنه او پوغو کې تحقیق وغو ته رسیدګي هغه بیا محاکم او تتلل د ډېر وخت غواړي او دغه وخت موږ سره متاسفانه چه نشته دی. د دې په خاطر تخطی او تخلفونو ته د شکایاتو کمیسون رسیدګي کې په همدغو معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانوالۍ ته یې لیږو. یو مورد چې زه راتلم په لاره کې مې ولیده واقعا هغه انتخاباتي جرم و، ځکه هلته په غو تصاویرو کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی نشانو ندوغو یونفورم نده دونه استفاده کرده و او داده تاکنو پا قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم گرنل شد.
دل دوستون زبال موجوده ده دست انتخابون موجود دیوه پا مخیل دینه چه کمپاینونو پایلیسی انتخابات کاندیدانو تا چه اما پا هوای ندوار کرده پا دی برخه کستون زبال موجود ده یعنی یعنی مخکله دینه چې کمپاینونه پیل سی وی باید اما په هوای ورکړ سوی تر څو پر یو کاندید پوه چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده؟
ګورې دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بی خبری یا د قانون ناپوهی د عذر نه ګڼل کیږي، خصوصا هغه کسانو ته چې دی بیا ځی مقننه قوته نو دلتا
ستونز ده کاندید نه ده ستونز ده پلویانم ده دلتا پلوی
خو دیر کم که ده پلویانو ده خانه ستونز پیکشه ویوی که ده پلویانو ده خانه هم ستونز پیکشه ویده ده کاندید پا تحریک بانده پیکشه ویده، ځکه تاس پا افغانستان که پویگیش ده خلق طول احساساتی دی تقریبا خصوصا زوان طبقه، تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې د دې انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي. بنا دلته ستونزه ټوله په خپل د کاندید د نوماند موخه تیر ورځ یو څو نفر ورغښتي او دفتر ترغلي او دوی تروسه استعفا نه ورکړي، دوی تروسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېښتمه ماده باندې نه پوهېدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولاړ شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولاړ شي د خپل دندې نه استعفا ورکړي. په دې ترتیب باندې موږ ته واخو د دې نوماندانو د دعوه چې حداقل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوري د دې د دغه اوسم زه اکثرا چیرتی پیام دوی تم دغه دی چې لطفا قوانین ولونه، لطفا د دوارو کمیسونونو طرز عملونه ولونه، لطفا حد اقل تاسو یو حقوقي مشاور باید ولرای، دومره زیات مصارف چکړای حتی تو معین حد نه اضافه مصارف چکړای، لطفا یو حقوقي مشاور هم ولرای چې وکړه حد اقل قوانین ولونی او تاسو ته تشریحي.
اغلی اخمل کراسو یو بل موضوع ده، ټولیزه رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړپوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي، په دې برخه کې قانون څه صراحت لري؟
دولتی کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري، هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په ضرر باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي او که چیرته کمپاین وکړي دا انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیره ناچیزه ده او په تناسب د دو جرم نه ده.
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده؟
نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د لس او زر افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسبه جزا نه ده یا متناسب تعدیب نه ده ورته، یعنی کېدلی شي چې هغه لس زر افغانۍ په خپله د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوري کړي. اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده؟
دلته بیا کاندیدا هغه نشته دی، ځکه دا خو انفرادي عمل دی، دا هغه عمل دی چې ذکرم په حیز مامور د دولت باندې، نو په دې کې دغه ته هیڅ جزا نه ګټل شوی.
تخلفات ثبت سي، مستند سازي سي، بیا قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
دا مختلف حالتونه لري. په اتنویه ماده د قانون د انتخابات کې مختلف حالتونه د تخته یو دي، بیا هر تخته ته علایده علایده جزا او جریمه ټاکل شوی ده. په ډیرو حالتو کې غیر د نقدي جریمه نه چې لاس زره هم دي، 50 زره هم دي، 80 زره هم دي، متناسب د احوال، متناسب د حالات، حتی محرومیت د ټولو هغه حقونو نه یا د اکثر هغه حقونو نه دی چې د ټاکنو په قانون کې یو نومان ته ورکړل شوی دی. اوس مسئله دلته ده چې بعضی حقونه د ټاکنو په قانون کې ذکر شوی دی، اما بعضی حقونه دی چې هغه د وګړو اساسي حق بلل کیږي او په غیر د ټاکنو په قانون کې، په اساسي قانون کې هم ذکر شوی دی. اما بیا هم حسب د احوال مخولای شو چې کاندید د هغو حقونو نه محروم کو. مثلا د بیلګې په توګه په دغه مخکې د وخت نه کمپاین کې غیر د دونه چې کاندید 50 زره 60 زره تا 1 لک پورې جریمه شو، 15 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو، لس ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو.
ولته نظارت مشکل ده، څوک به نظارت وکړي چې دغه محروم شوی؟
په خپل کمیسون خلق خدا کمیسون او د دواړو کمیسون د سې وظیفه نه ده چې په تنهایی د دوی د توان ولري او یا هم وتوانیږي چې دا وظیفه تر سره کړي. دا محترم ناظر نهادونه چې د موسدی خلق د موسچه دی، مدني ټولنه چې د سیاسي ګوندونه چې دی، دا ټول باید ناظر وي د انتخابات او په انتخاباتي پروسه باندې.
رشید صاحب، په دې برخه کې قانون ستا طرز عملونه لاهي ارڅستا، په خو هم دا شین او خو به هم تخلفات لیدل کېدل. په دې برخه کې افغان حکومت په ځنګړی توګه انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا ورتیا ولري چې د قانون تطبیق په دې برخه کې پلی کړي.
خامخا ستونزې سره په دې برخه کې یو خود شکایت کمیسون یعنی سرتاسري پوښښ ته اوس دی ولایتي کچه باندې دفترونه لري، ولې دا چې د ولسوالۍ په کچه باندې یا خپل فعال ناظرین ولري په سیمو کې چې هغوی ټول مسایل مستند سازي کړي، هغه بیل بحث ده. زموږ همکاران یعنی په ولایتونو کې په ټولو معنا باندې شکایت کمیسون سره همکاري لري، موضوعاتو سره شریکوي او موږ په دې ولایت کې د کار له پایل څخه هم خوشحاله یو. حداقل بګم کار موږ ته راپور کوي چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسون ډېر ښه قوي چلند کړی دغسې موضوعاتو سره، ولې په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر له موږ د ولایت له حالات څخه ده. زورواکي فرمانساله او څوک چې په نهادونو باندې برلاسي دي، ګواښونه ترسره کوي، باید ووایي چې دا د کار لپاره یو لویه ستونزه، یو لوی خنډ ګرځېدلی شي. ولې په ټوله کې موږ همکاري یو او همدارنګه د کمیسیون سره همکاري کړې ده، بیا هم باید ووایي چې دلته خپل کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراعات نه کوي، دغه ټول لوایح او نافذه قوانین بیا هم دغه د ګډوډۍ او د تخلفاتو کچه به اوچته وي، او شاید موږ نه توانیږي 100% دغه ټول موضوعات لکه سی هغه سي عادلانه او په ټوله کې قانون حکم کې هغه ته رسیدګي وکړي. ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی دا وضعیت کوم حالت کې ده، دا به سره هم تاسو ټول مستند کوي دغه پر رسیدګي وکړي. دا یو کاندید نه ده، تقریبا 300 کاندیدان دي، دوی هر یو په خپل سطح باندې مشکل لري او ستونزه لري، نو رسیدل د ټولو پسې دا ستونزمن ده. موږ یو بل بحث کې حداقل ستونزه لرو، هغه دوی لګښتونه دي. قانون لایحه د لپاره یو سقف جوړ کړی ده چې هغه باید مصرف دغه پرته نه شي، ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاټ سره ویل سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه درسلو ورځ کې پوره کړی ده، حتی لغنه پورته وخته دي، ول دې یو میکانیزم نشته چې دغه مخنیوي وکړي، ډاټا تری وکړي، کنټرول کړي، او واقعا دغه مصرف دغه لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي. بل دغه د پیسو د سرچینو راتګ ده، د پیسې کومه کیږي؟ ځینې خو په خپل کې قراردادونه نیولې دي، ښه کارونه کړي، شرکتونه جوړ کړي دي، بعد بل ولی ځینې اصلا مولون دي چې دغه سرچینې منابع دي کومه کوي؟ هلته قانون وایي څوک چې له خارجي چینلونو څخه پیسې ترلاسه کوي هغه ټاکنیز جرم ده.
په دې برخه کې تاسو ته شکایتونه ثبت شوي دي؟
موږ ته شکایتونه نه راځي، موږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شکایت کمیسیون سره شریکي، موږ حق ته اعتراض او شکایت نه لرو.
اما رسنۍ څه مواد هم راخستي وو په دې برخه کې، تاسو د شکایتو کمیسیون سره دا موضوع شریک کړئ نه؟
موږ په ولایت کې همکارانو ټول شکایت کوم سن سره ارتباطات لري هر څه موضوعات چې دی ویني غوښ سره شریک وي وله دغه سرچینې کوم چې تر اسکی دی موږ لپاره د نهادون لپاره استان د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی کومه کی خو هر څوک وایي چې دا ماته ملګری کومک راک موټر فلان راک او نه پیغام دفتر فلانی راتنی ولې دا په دغه شکل باندې ولې پیسونه د دې واقعا دغه انډیوال ورکړي د چا ورکړي دا نه مولي میږي
په دې برخه کې اغل اخمل تاسو سې اقدام کړی دا یعنی د سپرسنۍ کې راغلي د چینې موسسې ستاسو کورنۍ نوم ورکړي اصل بهرنۍ موسسې د کانتینو سره ځانګړي پاموړ مالی مرسته کې په دې برخه کې تاسو چې سبسوي دي سره او اقدام به مسوي کچې سره سبسوي
دا په مالی موارد کې خو متاسفانه تر اوسه دا موارد مخته نه دی غلي او د رسنۍ نامو هم غوښتنه ده دا کچې ته دا موارد د دوی مسند سازي کوي او ورسره موجود وي نو لطفا دې موږ سره شریک او کېدل شي هاته چې خلک او هاته نهادونه یعنی نهادونه او خلک دواره دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکي په ورته موارد باندې او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته ډیر شو زرو څلوېخت او زرو پنځوس او زرو ډالر پورې دغه نوماندان چې دی په اصطلاح زر خرید اخستی دی مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولای دی دوی ته دوی په مالی شکل یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم ما زه یو حزب نمانده کړم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دي هېدو ګوندونه باید پښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دي
د برخې تاسو مسولیت څه د مستند سازي تاسو مسولیت نه ده
خو مستانه سازی دی موږ مسولیت دی موږ خپل دند تر سره کو اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه وی چې د تاسو دند نه چې تاسو باید مستانه سازی وکړي ولی موږ پراته د خلکو د مرسته او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه خپل وکړو او دومره د بشری سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد خپل موږ مستانه سازی
دغه پزیکو تاسو نن په دې برخه کې له دوی نه علاوه مسولیت بیا د چا ده
مسولیت خپل اول د ټاکنو خپلواک میسن ده په دې نه کې چې تاسو د هر کاندید په سر یو پولیس واچوي او وګورئ چې څاسره ګوري اچانه پیسې اخلي اېدل لپاره باید موږ تاسو مشخص میکانیزم جوړ کړی وي پیسې په انتخابات کې مصرف کیږي په کوم شکل باید مصرف شي سره کومه غو باید د کنټرول او سره لاندې وسی ګوس مثلا موږ نه هادونه یو وخت چې موږ پیسې ترلاسه کوو بانکي سیستمونه راته جوړ شوی دی په موږ هغه دی مسول نهاد له خوانه اعتبار ورکړ شوی دی بلغه بانک اکاونټ نه پیسې موږ نه سو مصرفول نه اخسای شو اېدل لپاره که هغه لازم ده چاره مخکې کمپاینونه سره کې میسوندې له خوانه جوړ شوی وي او په غو باندې دوی حاکم وي دغه سنز نه پیښه درې اوس دا ګران او ډیر سخت ده چې تاسو هر کاندید تعقیب کړئ او وګورئ چې دا 4 ویني د پیسې کوم کې چا باندې مصرفي خارجي ورکی داخل ورکی دا مشکل ده اوس
متاسفانه دا په سره جمع کو استاد حقمل کدره ته وای چې تاسو غاک په انم باندې څه دا سپارښتنه مرته څه دا په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي
د هر سنه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته لوایح او طرز عملونو ته او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز عملونه د دواړو کمیسونو د دواړو کمیسونو په سایټو کې شته دي یعنی په مغورز چې موږ کوم تقنینی سند کوم لایحه یا کوم راهنمود کوم طرز عمل تصویب کو په کمیسون کې یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید موږ په سایټ کې کېږو نو دوی تا دیر خمرجا خمنبا آسانترین هم منبا ده قوانین و ده طرز العملون و ده رهنمودون و ده لواید ترلاسا کولو ده دوارو کمیسونون و سایتو ندی او که چیر تا دی دوغانا استفاده و نکه او تا مراجعه و نکه نو بیده شکه چه دی با ده سونزوسا مخامخ وی او مو به هم مخامخ کری و خلق به هم ده سونزوسا مخامخ کری وی او ده دوی ده بباوره ای سبب ګرځیدای د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاس اور کې خلک اوس تر یو بری د باندې پويشي وي دي او یو بل مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړل
ډیر لاند هغه ډیر ښه خبر هغه دا چې موږ خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هر ولسوالۍ په ساته باندې او د هر ښاري ناحیې په ساته باندې د ټاکنیز د شکایتو د کمیسون یو ناظم ولرو او د هر د رای ورکونې مرکز په ساته باندې به یو نماینده د شکایتو د کمیسون موجود وي چې مستقیما به ما غلطه د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي اعتراضونه چې دا سابق نه و سابق به د انتخابات او مستقل کمیسون دا شکایتونه خصل چې اکثرا به مخته نرسیدل اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دا همکاری د موږ سوا کړل د دوی د معاشو بودیجه و منله د خلک د موږ په اختیار کې راکل استخدام د موږ په خپل کړو مونته د موږ نماینده به د موږ استاد به هم د ولسوالۍ په ساته باندې او هم د هر مرکز په ساته د رای اچونې د مرکز په ساته موجود وي او د خلکو په خدمت کې به وي خلک اولای شي مستقیما هغه خپل شکایتونه د ایتوار کې مستقیما به موږ تر ورسی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لمرستیالي حمیره حقمل او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یفیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید مننه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ لا اوریدونکو هم مننه کوم تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو